السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شپې د ازادي راډیو دغه خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې خبرونه ډیره برخه د نور بس د اونیز خبرونه ته ځانګړې شوې چې د خزو په اړه بحث پکې کیږي، خو لنډه خبری برخه هم درې پدې کې به واوري چې په ترکیه او سوریه کې د زلزلې د وژل سوو شمیر 10,000 ته وخته. د ترکیه ولسمشر ویلي چې یوازې په ترکیه کې شاوخوا 14,000 کسان مړه شوي دي. د راپورونو له مخې په ترکیه کې شاوخوا 200 افغانان هم وژل شوي. جزئیات وروسته راځي، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د راپورونو له مخې طالبانو په دایکنډي ولایت کې یوه ښځه او یو سړی په عام محضر کې په درو وهلي دي. یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د ناوامیش ولسوالۍ لومړنۍ محکمې دغو کسانو ته د نامشروع اړیکو د درلودلو په تور پرون سزا ورکړې. طالبانو دوه ورځې مخکې هم په غور کې د یوې ښځې په ګډون شپږ کسان په عام محضر کې په درو وهلي. د طالبانو پر چارواکو باندې د بشري حقونو مدافع ټولنې نیوکه کوي چې تورن کسان له قانوني مراحلو پرته په خپل سر محاکمه او سزاوي ورکوي. د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي په تیرو شاوخوا 15 میاشتو کې د سوري زړه پر ناروغۍ اخته 655 ماشومان بیلابیلو روغتونونو ته د درملنې لپاره ورپېژندل شوي دي. د سرې میاشتې ټولنې پرون په یو ټویټ کې ویلي چې د دغو ماشومانو د درملنې لګښت دا ټولنه پرې کوي. افغاني سرې میاشتې ویلي چې د سه شنبې په ورځ د الحیات او باسط روغتونونو ته هو نور د سوري زړه پر ناروغۍ اخته ماشومان ورپېژندلي. د سرې میاشتې په وینا تر اوسه پورې په هیواد کې دننه او بهر د 10,000 ماشومانو د سرویو زړونو درملنه شوې او 10,000 نور ماشومان ثبت کړي چې درملنه په کور دننه یا بهر وشي. په سوریه او ترکیه کې د دوشنبه د ورځې مرګون زلزلې د مړینو شمیر له 10,000 واوښت. لسګونه زره کسان ټپیان شوي هم دي. سړې هوا د ژغورنې عملیات ټکنی کړي دي. د مړینې دا شمېرې وروستۍ نه دي، ځکه د راپورونو له مخې تر اوسه ډیر خلک د نړېدلو ودانیو تر خاورو خښتو لاندې دي. د تیرې دوشنبه د ورځې زلزلې چې قدرت یې د ریختر په کچه 0.8 ثبت شوی، په ترکیه او سوریه کې په سلګونو ودانۍ بشپړې ویجاړې کړې دي. د نړۍ بېلابېلو هیوادونو خپل سلګونه ژغورونکي او متخصصان د زلزله ځپلو ترکانو سره د مرستې لپاره لیږلي دي. د روسیې د سایبیریا په نوسیبرسک ښار کې د استوګنې په ودانۍ کې چاودنې لږ تر لږه 15 کسان وژلي دي. د روغتیا ادارې ویلي چې په وژل شوو کسانو کې یو 2 کلن ماشوم هم شامل دی. او د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې یو شمېر لوبغاړو د عربي متحده عربي اماراتو په وړاندې د 3 شل ورځو سیالیو لپاره په ابوظبي لوبغالي کې تمرینات پیل کړي دي. که څه هم د افغانستان کرکټ بورډ متحده عربي اماراتو ته د لوبغاړو د سفر او هلته د تمریناتي کمپ پر تړاو څه نه دي ویلي، خو ابوظبي کرکټ او سپورت مرکز په خپل فیسبوک پاڼې لیکلي چې افغان لوبډلې د فبروري په 1 هلته تمرینات پیل کړي دي. زموږ غږ ازادي رادیو نه اوري اوریدونکو، دا خبرونه زموږ ویب پاڼه کې هم موندلی شي. ادرس یې azadiradio.com. لکه څنګه مې چې وړاندې درته وویل، د دې سات ډیره برخه نور بس د خبرونې ته ځانګړې شوې چې قربانې زموږ همکاره ملالۍ بشیر ده. لږ وروسته سټوډیو ته راځي، خو لنډه خبري برخه هم لري. دا پروګرام په دې کې به واوري چې د ترکیې ولسمشر ویلي د مرګونو زلزلې د وژل شوو شمیر څه باندې 14,000 ته رسیدلی دی. په خبري اژانسونو کې راغلي چې د ترکیې او سوریې د دواړو هیوادونو د قربانیانو شمیر 10,000 ته ختلی. رجب طیب اردوغان د پنجشنبې په ورځ غازی عین تیب ښار ته تللی و، او په دې ښار کې د راپورونو له مخې ګڼو افغانانو ته هم مرګ ژوبله اوښتي. دا چې په ترکیه او سوریه کې د زلزلې د قربانیانو وروستی شمیر څه دی او هلته د افغانانو وضعیت څنګه دی، په همدې اړه زموږ همکار صفي الله سانگزي معلومات راټول کړي. سانگزي صاحب، ستړي مشي.
سلامونه تاسو اوریدونکو ته. د راپورونو له مخې په زرګونه وژل شوو خلکو کې لږ تر لږه 200 افغانان هم شامل دي، خو په انقره کې افغان سفارت وایي چې د مرګ ژوبلو دغه شمیر رسمي نه دی او یوازې هلته میشتو افغانانو دوی ته راپور ورکړی. په ترکیه کې د افغانستان د سفارت د معلوماتو له مخې افغانانو ته ډیر زیانونه په هاتای او غازی انتب ښارونو کې رسېدلي، ځکه ګڼ افغانان هم دې دوو ښارونو کې میشت دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم د پنجشنبې په ورځ غازی انتب ښار ته تللی و، هلته یې د زلزلې لامل ورانی شوی سیمی او زیانمن خلک وکتل. خاغلی اردوغان ویل چې څه باندې 4000 کسان په ترکیه کې مړه شوي او د ټپیانو شمېر هم 3500 ته رسېدلی دی. دغه شمېرې کره او رسمي نه دي ځکه چې کره نه دي ځکه چې ساعت په ساعت د مرګ ژوبلې شمېر زیاتېږي او لا هم ژغورونکو ټیمونه د خاورو لاندې د نړېدلو ودانیو لاندې د خلکو په راایستلو باندې بوخت دي چې ممکن په دې سره ویره شته چې د مرګ ژوبلو شمېر لا پسې زیات شي. په ځینو سیمو کې بیا د ژغورنې هڅې د سړې هوا له امله ټکنۍ شوي دي او په موقتي کمپونو کې خلک هم د سړې هوا له امله سخت شکایت کوي چې پکې ګڼ افغانان هم شامل دي. د نړۍ بېلابېلو هیوادونو د ترکیه او سوریې له زلزله ځپلو خلکو سره د مرستې ډاډ ورکړی او خپل مرستندوی ټیمونه هم ساحې ته لیږلي دي. د اروپایي ټولنې وویشتو غړو هیوادونو د ترکیه او سوریې له زیانمنو سره خواخوږي ښودلې او ویلي دي چې چمتو دي مرستې ورسره وکړي. د اروپایي ټولنې مشرانو په بروکسل کې نن یوه غونډه درلوده او په دې اړه باندې بحث کړی دی. د ترکیه او سوریې له قربانیانو سره یې د خواخوږي او د هغوی د درنښت په خاطر یوه دقیقه چوپتیا هم غوره کړې ده. د اروپایي شورا مشر چارلز میشل له زیانمنو سره د مرستې پوره چمتووالی ورکړی دی.
ډېر مننه اوریدونکو. وام اوریدل چې یوازې په ترکیه کې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په وینا په زلزله کې د قربانیانو شمیر له 4000 اوښتی دی. خبري اژانسونه وایي چې په ترکیه او سوریه دواړو کې دا مهال د قربانیانو شمیر له 2000 اوښتی او دا شمیرې هم وروستۍ نه دي. د ترکیې د زورور زلزلې د وژل شوو په منځ کې د غیر رسمي شمیرو له مخې لږ تر لږه 200 افغانان هم شامل دي. په انقره کې افغان قونسل پسرلی حکیمی ازادي راډیو ته وویل چې له سفارت سره رسمي شمیرې نه دي موجوده، خو افغانانو ورته ویلي چې ډېر مرګ ژوبلات په هاتای او غازی عینتیب ښارونو کې ورته رسېدلې ده. د ښاغلي پسرلی حکیمی سره صفی الله سانگزی مرکه کړې ده. د زیانمنو شوو افغانانو د شمیر تر څنګ د مرستو په بهیر هم خبرې شوې.
تر دې دمه چې تاسو راغیږم کره او دقیق امار نشته، ځکه تر اوسه پورې د ملیتونو چې دا کوم ملیت څومره کسان دي، کوم ملت څومره مړه شوي دي یا څومره دي، دقیق امار نشته. ولې غیر رسمي امار چې موږ ته د افغانانو څخه رارسېدلي دي، خصوصا د هتای ولایت کې چې اوس مهال زموږ د سفارت لخوا مې یو ټیم هلته تللی او د نورو افغانان سره په ګډه یو طبي وسایل او ډاکټران سره یو ځای پرسونل دوی هلته اوس په لاره دي. نو هلته د مرګ ژوبلې خبرونه موږ اورو چې متاسفانه چون حتی یو د هغو ولایتونو څخه دی چې د افغانانو شمېر هلته نسبتا نور ولایتو ته ډېر دی. همداراز په غازیانتب او ملاتیا کې هم داسې اټکل کېږي چې افغانان متضرره شوي او مرګ ژوبله اوښتې ده. دا چې په کومو حدودو کې دي لا تر اوسه کره معلومات رسمي معلومات نشته، ولې دغه شمېر کله ځینې کسان وایي چې 200 ځینې هم 300 یادوي، خو موږ سره داسې رسمي او کره دقیق آمار چې وښیي چې افغانان څومره ټپیان دي او یا هم څومره شهیدان شوي دي لا تر اوسه موجود نه دي.
آیا د افغانستان نه چې مرستې ویل کېدل رارسېږي یا ځینې ژغورونکي کسان هغوی له تاسو سره هماهنګ شوي دي، په دې مورد څه معلومات شته؟
مرستې خو دلته مونږ هغه لومړۍ شېبو نه تر اوسه تر دې دمه هغه خپل د تماس یا د اړیکو ټیم تشکیل کړی دی او ټولې مرستې چې راځي مونږ کوښښ کوو چې د سفارت له لارې هماهنګ شي او دغه بیا د ترکیې اړوند نهادونو سره بنسټونو سره په همغږۍ وویشل شي. نو موږ ته د افغانانو له خوا نه مرستې رارسېدلې دي. دلته کومې افغاني ټولنې چې دي او هر څوک نور هم چې غواړي مرسته وکړي حتما انشاءالله موږ خدمت کوو. مهمه دا ده چې مرسته راشي او مرسته اړینو کسان ته ورسول شي. نو موږ هم په همدې ټکي باندې ټینګار کوو.
بلې، په خپله کابل کې طالب چارواکو ویلي وو چې دوی کومک کوي مالی او همدارنګه ځینې راپورونه وو چې ځینې کسان بیګا په تیاره کې راغلي دي د مرستو لپاره. ګڼ نور بیروبار هم جوړ شوی په کابل کې، دا راپورونه هم تاسو ته رسېدلي که څنګه؟
مرستو په اړه خو دغه راپورونه چې خپاره شوي دي موږ هم له رسنیو اورېدلي دي او شاید چې په دې سخت ورځ د ترکیې د خلکو همدار دلته د افغانانو لاسنیوای وشي او دوی سره مرسته وشي. او همچنان د کومه ګډوډي چې رامنځته شوې ده هم موږ د رسنیو له لارې تعقیب کړی دا موضوع هلته، ولې دا چې رارسېدلي که نه دي رارسېدلي په دې اړه پورې هم موږ تر اوسه پورې د دلته د ترکیه کې میشت افغانانو ټولنو لخوا مرستې رارسېدلي او همداراز طبي وسایل هم له دې لارې کوښښ کړی دی چې برابر کړو.
په انقره کې افغان قونسل پسرلای حکیمی و چې هلته په زلزله کې د زیانمن شو افغانانو د وضعیت په اړه له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
نور بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بسته تشرغلاست. زمال علی بشریم د دې خبرونی تخنیکی چاري قادر جلالوخ پر مخړی. لکه څنګه چې د طالبان حکومت تشوزو کار تر شپږم ټولګي پورته د جنوز دکړی او د محصلینو درس درولې دی، د دا ډول اساسي حقونو مخنیوي څومره د وګړو د وخت ضایع کول دي. طالبانو څو میاشتې مخکې ویلي و چې د نجونو د زده کړو په برخه کې به پر یوه پلان کار کوي، خو د پلان د ترتیب په اړه یې تر اوسه څه نه دي ویلي. د تعلیم له حقه د نجونو محرومیت څومره نه جبرانېدونکی یو اقدام دی. په دې موضوع د خبرو لپاره را سره په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استاذې سایمه خوګیاڼۍ، د نجونو د زده کړو فعاله تورپیکۍ مومند او ښوونکې میرمن وردک بانن له موږ سره ګډون کوي. موږ هڅه کوو چې دوی د تلیفون له لارې له خپل سټوډیو سره وصل کړو او له دوی سره خبرې پیل کړو. اوس هم ګورم چې کومه میلمنه له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. بلې، زموږ سره د تلیفون له لارې اغلی تورپیکۍ مومند او اغلی خوګیاڼۍ دواړي وصل سوي دي. لومړی پښتنه به اغلی خوګیاڼۍ له تاسو څخه وکم، په داسې حال کې چې تر 1500 زیاتې ورځې وسوې چې د نجونو پر مخ باندې ښوونځي تړلې دي او طالبانو دغه ښوونځي تړلې دي، ستاسو په نظر د وخت ضایع کول څومره نه جبرانېدونکی یو پریکړه ده؟
من نه ډېره زیاته زه خپل وار تاسو ستاسو محترم اورېدونکو سلامونه او نیکې هیلې. لکه څنګه چې پوهیږو د هرې ټولنې ترقي زامن تعلیم دی. په کومه ټولنه کې چې تعلیم ته پاملرنه ونشي نو طبعا هغه ټولنه د رکود پاتې ځي او هغه بالاخره د سقوط پاتې ځي او تباه کېږي او بربادېږي. نو په دې خاطر باندې چې د ښځو تعلیم دا ډېرې ورځې شوې د جناب پر مخ دروازې تړل شوي دي، د مکاتبو د پانتونونو او د دې ترڅنګ هره ورځ چارواکو وعدې ورکوي چې موږ طرزالعمل جوړوو، د هغې د مخ نه به موږ بېرته جناب ته اجازه ورکوو 500 ورځ شي. نو کله چې تعلیم یو ساعت بندېږي ځنډېږي نو هغه ډېر زیات تاوان کوي او ټولنه مخ بربادي وړي. نو په دې خاطر باندې څو واره موږ هیله وکړه نړیوال ټولنې فشار راوړو چې باید دغه مشکل حل شي. متاسفانه د دوی په منځ کې بې اتفاقي دي. ځینې شاید په دې نظر وي چې د ښځو تعلیم ته باید زمینه مساعده شي او دروازې ورته پرانستل شي، خو هغه هم د خپلې ایر نه قاطع فیصله نه شي کولی او نور چارواکي مثلا بانې کوي او دا بانو ډېر زیات وخت ونیولو چې د افغانستان د خلکو لپاره ډېره ستونزمنه ده. دغه دغه نه مهاجرتونه چې نن کېږي او دغه ټول د دې خاطر باندې چې د خلکو لوڼې د مکاتبو نه پاتې شي، د پانتونو نه پاتې شي. داسې جرګۍ بېچارهګانې چې یو امتحان پاتې و، یعنی اخرنی سمستر و، شاید اخرنی امتحان اوسي او د پانځي دروازه د هغې په مخ تړل کېږي، دا د هغو لپاره ډېره سخته ده او ډېره بده خاطره ده او بالکل دا خلک نه امید شوي دي. ډېرې زیاتې اته مونږ اول د چې جنکۍ خودکشۍ وکړي، د دې لپاره چې دوی ډېرې زیاتې خوارۍ کړې وي، په دې غریبۍ په دې نستۍ کې دوی پانتونو ته لاړ وي، فامیلونو ورته فیس پیدا کړی دی او بالاخره به دا رقم د دوی په مخ باندې هر څه تړل کېږي. دا ډېره زیاته سخته ده. نو د مونږ هیله هم دا وه چې باید دغه بندیزونه لرې شي او که لرې نه شي نو دا به دوی ته ډېر سخت تاوان وکړي. دا کوم دا اوس موږ تاسو ګورو چې هیڅوک په رسمیت نه پیژني. هغه خلک چې دو سره ډېر نږدې اړیکې لري، هغه سفارتخانې چې دو سره اړیکې ډېرې نږدې وي، هغه هم خپلې کډې بار کړې او لاړه. نو بیا هم که دوی چانس ورکړي ښځو لپاره چې د ښځو لپاره د تعلیم زمینه برابرې کړي نو ډېره به ښه وي، او که نه نو فکر نه کوم چې دغه ټولنه به مخ په نابودۍ لاړ شي او د دوی نظام به هم ډېر زیات دوام ونه کړي.
مننه اغلی خوګانی زبرت تاسو ترازم اغلی وردک تاسو هم لمر سره او د ټلیفون لارې وصل سی یاست مننه چې وخت مو وېستې او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي تاسو څخه به پښتنه وکم لکه تاسو چې واره د اغلی خوګانی یادونه وکړه چې دوی ویل چې پر شوز باندې بندیز دنجونو پر زده کړو باندې بندیز د شوز پر کار بندیز په خپل طالبانو ته د دوی حکومت ته زیان اړوي ستاسو څخه به پښتنه وکم چې د تعلیم له حق دنجونو محرومیت ستاسو په نظر څومره نه جبرانیدونکی یو اقدام یا پریکړه ده
بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه تاسو ته استاذ محترم درنو اوریدونکو ته محترم خوري امیر مخکې دې خو خبره ته خون غوښتنې سه اشاره وکړه او زه دغه خبره په داوم باندې ده ویل چې دا تنه په دې سبب راځي نه چې تعلیم پاتې دی لکه موږ تاسو ته وجو کو څاله سویم کال وو نیمایي وو ځانو نه د چرنیمه د نجونو پاتې وو دغه کال نه سره شروع کړي هغه کارم خان تیر کال چې څاله سویم کال هغه خان او سره سره کال چې څاله سویم دائم کال دی کنه دا لري دریم کال پروسه د تدریس چې د خان سم مخامخ ده اوس دې مثلا سره کوم تر هغه چې په درې کالو د نجونو د تعلیم تربیه درس نه شاته پاتې دي دا سره کوم تر هغه چې نه سره کیږي پر ورځ طالبان راغل په حکومت باندې واکمن شول کنه دغه ورځ نه خل نجونې زنانه وي د ویر نه ټول به د نجونو د حکومت امر وشي په کورو کې نه سي دومره خلک هریږي د سابقه حکومت داري نه چې د پلارونو نه ورته میراث پاتې دي چې څه کیږي یعنی د هیڅ تغییر پیرانه غي زه فکر نکم چې دانګي د پاره د نجونو د پاره د زنانو د پاره څه د تعلیم او تربیه د مکتب او څه د تعلیم او تربیه په هوای د پانتونو کنه دا هیڅ امکان نشته د ما د نظره چې دا ولان دی لور شي ځکه دا غوډي خلک هم چې دي په څور دلو ویشل شي دي دوی دا څه وایي چې دا د موږ کامیابی د موږ د شل کلن جنگ مثلا د بوده دونه چې دا د 2001 نه نه پورې چې دا د څو تر کامیابی در د دې ذهنیتونه هماغه پخوانی ذهنیتونه دي چې موږ جهاد کړی قربانۍ هم ورکړي د همدې په دې خاطر ورکړي چې ښځه باید په کور کې پاتې شي د تعلیم لپاره د دوی هیڅ دغه انګیزه نشته زنه وایي چې دغه تعلیم په برخه کې چې خندې اول د آینده نسلونه به ترقم کړي د نجونو ته به تعلیم سره ترقم ورکول کیږي په هوای به ترقم کیږي معلم به کومه کیږي دغه ډاکټره چې اساس ضرورت د پیو جامعه کې د زنانه و د پاره چې موږ دومره قیودات هم لرو دا به کومه کیږي زه به زه خپل د رسول شته سم ته راځي کړی چې دا به ترقم کیږي د دوه آینده به شي وي ما ته خپل یو سوال دی زه ایرانه پاتې یم چې دا به ترقم ذهنیتونه وي د دوه به ترقم آینده وي دوی څه فکر ورته لري څه تدبیر نیولای دی کنه چې په ورځ دی راو سبا ته چې مکتبونه بند شول د اداره بند شول څو درجه چې ته څه مکتوب راځي څه حکم صادریږي د موږ پیسې کې یا د تعلیم یا د نصاب مثلا یا د حجاب په باره کې هیڅ شی نشته تر اوسه پورې حیران پاتې یم خپل دا سوال د ما سم لا حل دی خوري
مننه اغلی خوګانی زبرت تاسو ترازم اغلی وردکو بخشي خوګانی صاحب تاسو څخه په دې برخه کې پښتنه کوم د ملګرو ملتونو د جنسیتي برابرۍ او د شوزو د پیاوړتیا اداره خبر ورکوي چې پروان 2023 کال کې په افغانستان کې 14.8 میلیون نجونو او شوزو ته د بشري مرستو اړتیا ده تاسو په نظر د طالبانو دغه پریکړه چې شوزي د کار څخه راوګرځولې په غیر دولتي موسسو کې دغه پریکړې څومره به وزلی تلمن وهلې ده
من نه ډیر زیاته دا د دوه خلونه یو خدا چې خزو چې په مؤسسات کې کار کول په غیر دولتي مؤسسات کې دا ونه غاره خزه د خپل د کور نفقه برابروله او د کور سرپرستی به کوله یو خو د هغه اقتصاد لاړو د خاورو سره خاورو شو کوم پیسې چې حلال دي لاس راوړلې کوم ماش نه چې دوه مثلا کور دی پاره یا شوی به تاسو برابر او هغه لاره له خاورو سره خاورې کړه دویم دا چې نړیوال ټولنه په دوه باندې کله اعتماد کوي چې خځې په کورو کې نوی نړیوال ټولنه دوه سره به نور کومک نه کوي دا څومره خلک چې مثلا کومکونو ته ضرورت لري او اقتصادي مشکلات لري او دلته مثلا دوی ول چې دغه بشري مرسته ضرورت دی زه فکر نه کوم کله نړیوال ټولنه دوی د هغه خبرې ونه مني او هغه به کومکو کې دوی لپاره زه فکر کوم چې دا هغه خپل کومکونو نور وتړي یاندا مکمل ډول ټول ټولن د تاوان دی یو خو قشر دی چې مثلا کورو شو یو خو د غو د پر شخصي تاوان دی او بل مثلا د افغانستان ټول خلکو د پر ځکه نړیوال ټولونو غړي نړیوال سازمانونو غړي چې دوسر کومکو کې نو نه کوي ورته دغه خا خبرم درته چې مثلا تاسو خاص اجازه نه ورکوي او مونږ ایواز نارینه کوسته نو خوښ ده خپل بشری مثلا وږي شوې مثلا زیته ورسو نو دغه واستون زده او به ووم شم سي ګر چې تاوان برته ټول ټول اندرځي مونږ په دې خفه شو تاوان ټول ټول اندرځي د افغانستان خلکو ډېر به وزدي ډېر اقتصادي مشکلات سره مخ دي د بیکاری او بیروزګاری سره مخ دي کار نشته روزګار نشته بیچارهګان نو یعنی سخت جمع دی هم دغه اوس یخ دی نو دوی کومکونه ډیر ضرورت لري مګر د دوی د دغه عمل د لاسا نو کیدی شي چې هغه کومکونه هم دوه درې وي او چې ودرې د نظر ټول ټولن ته وځي او غریب خلک ته وځي چې په دې باندې زیات خفه و اندېښمن یو نو هیله هم دا ده چې هغه کسانو چې مثلا کار کولو په غیر دولتي ادارو کې په دولتي ادارو کې خو دو بندیز لګول دی په هیڅ قیمت مثلا غیر د یو معلم نه هغه مخصوص یې وایي د معلمینې چې د اول نه تر شپږم صفه پورې تدریس کوي دو مکاتب ته ځي نو په ټول باندې بندیز یې همدغسې مثلا اته هغه ډاکترانې چې په کلینیکونو په دې ځینو ځایونو کې چې مثلا کار کولو په غیر دولتي انجوګانو خونه په هغو هم بندیز دی په ډیرو خزینه باندې چې مثلا همدغه اوس مثلا ورته سخته اړتیا ده چې دوی باید په ټولنه کې کار وکړي هغو هم دو بندیز لګولی دی نو علم دا ده چې دغه بندیزونو ته دوی باید خاتمه ورکړي او که ورې نه کړي نو بله لاره نشته نړیوال ټولنې سره چې په دوی باندې فشار راوړي او که فشار راوړي مثلا کومک نه کوي نو هغه بیرته هغه زور د افغانستان خلکو ته وځي د افغانستان ولس ته وځي چې دا د اندېښنې وړ ده نو باید یو د حل لاره ورته پیدا کړي د حل لاره ورته پیدا کړي او د خاصه باید حتما باید اجازه ورکړي چې لاړ شي کارونه باید لاړ شي
ډیره مننه زه بیرته تاسو ته راځم اوریدونکو له موږ سره اغلی تورپیکی مومند هم د تلیفون له لارې وصل شوی ده مومند صاحب زه تاسو ته هم شرغلاست وایم په دې خبرونه کې ډیره مننه چې وخت مو وایستی تاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه کوم چې طالبانو تر دې مخکې د اسلامي شریعت له مخې د ټولو افغانانو د حقونو د خوندیتوب ژمنې کړې دي تاسو موږ ته په دې برخه کې وایست چې تاسو په نظر کوم داسې حق دی چې د شریعت له مخې طالبانو افغانانو ته تر اوسه پورې ورکړی دی بلې اغلی مومن تاسې زموږ ژغ اوري که تاسې زموږ ژغ اوري کولای سي چې خبرې را سره وکړي بلې زه فکر کوم چې دوی ته زموږ ژغ نه ورځي موږ به هڅه وکړو چې دوی له سټوډیو سره واصل کړو اغلی مومن که تاسې زموږ ژغ درځي تاسې خبرې کولای سي بلې فکر کوم چې په شبکه کې کوم ستونزه ده موږ به هڅه وکړو چې دی بیرته راوخلو اغلی وردک تاسو څخه به هم دغه پوښتنه وکم لکه تاسو ته چې معلومه ده طالبانو مخکې هم ویل دي چې د اسلامي شریعت لمخې د ټولو افغانانو د حقونو د خوندیتوب لپاره به دوی کار کوي او دوی په دې برخه کې ژمنې هم کړې دي خو تاسو په نظر باندې داسې هغه حقونه ست چې طالبانو د خلکو تور کړی وي تر اوسه پورې په ځانګړې توګه شذو ته چې د اسلامي شریعت لمخې وي
والا داسې یم نیم کال چې د حکومت واکمنې ده د خوري داسې د سترګو په لیدو خو داسې شی نه دی لیدلی چې موږ په دې باندې په اسلام امیدواره شو چې والا حکومت شته خلک شته اوس اول په یوه ټولنه کې که نه یو مشر وي مثلا که امیرالمومنین وي د مشرتابه په صفات باندې والا چې هر څوک وي یعنی هغه باید موږ وپېژنو ځکه هغه د یو جامعې د یوې ټولنې هغه خادم دی خدمتگار دی د ټولنې د خلکو د حال او د احوال د روزګار نه باید خبر وو هغه موږ نه پېژنو هغه نه پېژنو چیرته دی څوک دی شتون لري نه لري نو چې موږ د وړاندې د فیصله امید ورته ولرو یګانه علت چې د طالبانو د حکومتمنیدو علت چې رامنځته شوی دی او چې موږ فکر پرې ورغم کړی د پیشرفت داسې ګام نه پکې وینو صرف دغه شی وینو چې په هفته کې یو وارې یو نوی هغه راځي چې نن د ښځه د کوره نه وځي نن د ښځه پوهنتون ته نه ځي نن د ښځه کار ته نه ځي اولین ګام یې دغه و چې راغله پس د واکمنېدو نه په وزارتخانو کې چې چېرته ښځو کار کوه اصلا باید دفترونه یې ورته جدا کړي وای دی بیسي د وزارتخانو نه پاکې ښځې ایسته کړي مثلا د زموږ وزارت عمارت چې زموږ سره کار دی ورسره زو هلته هم کارونه دي اصلا ښځه حق نه لري چې ورشي د وزارت دروازې ته شاته ولاړ یو هغه سرک مفتکه دی محرم دی چې سړک په غاړه ناست یو د تاسو خلک کولای شي چې عکاسي وکړه فلمبرداري وکړه دنیا ته وښایي موږ ته چې ورشه دروازه دغه مخامخ د وزارت دروازه ده په خانه موزانانه دو غلار نواشم سل کار دی خلکو تبدیلی دی تغییری دی مثلا چوار شو التا قرار اول بیرون دی دروازه دمون اگر عرایزم جمع کیویسی ناس 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 دکه دمردانه چی پس دی دروازه وردی دمون کار تا چوب توجه نو کرد چیزا که مشتون نلرون بل نفری وی التای پی میز ورتک دی ناری نه ورشی خپل کارون تای مراحل کازون راوزی بس وزارت خپل وطن هم دی خپل ملک هم دی و اداره ده چون دو خلکو باندی چلیگی دوی ماش پی اخلی دوی مقامات دی دیمون گردش پی لری بس مگه اجازه نلرو چی ورشون اغا وزارت ده خدا دیوی طولون نیمایی برخه ده و خدا باندی طولون خخ کاری خدا تا پا اسلامی طولون که قوانین پشن دی شهر ده دی نظره باید تو وزشی یعنی دوم روی رشته پا خلکو که سی دی ووایی حقا به وشی عملی بشی خو مگر خدا باید اجازه ولری چی کار رو کازه که خدا و خدا سرپرست بکر نلری یا شهید شویدی پا جنگونو که یا پا خپل تعدی مرگ باندی وفاد شویدی یا ای نلری اصلا زوی نلری پادن اولادون ای پول لورانی دی پلار سپینگی رای دی مجبوره ده چه غزانانه بکر کار وکا لوری کار وکا تحصیل بیکره وی زحمت بیستله وی آینده تا با امید لری نه بغاری چه تکیه وکا پی و ناری نه نه بغاری چه تکیه وکا پی و غرور غاری با چه خاطر کفاشی مگر ده غدید طالبان ده غدید من حکومتی هیت ده چه سب توجه بکو نمایی نقص ده طالبان ده حکومت ولی هم ده غدید چه ده بطولو نکه ده هر سنه ببخشید ایت به نور رو ببنده ببست نکو ده که ده طولن نمایی برخده هم ده نمایی حق ده سازونت مکمل طولخ شویده چه بگوی چه دغه صفت دغه صفت دغه صفت شته دغه د دنیا اخبار چې نن تاسو پوښتنه کړی کنه ټول هم دغه بحث دی د نیمګړتیاوې د حکومت دی طالبانو هم دغه یو شی دی نه پوهېږم چې دی بازار د خبرو ګرم ساتي په همدې باندې او که په واقعیت باندې دی نه غواړي چې ښځه په ټولنې یوه برخه شي او خدمت وکړه او د مکتبونو پرېږده د پوهنتونونو یې سه پرېږده د شفخانې یې سه پرېږده و داغ بشری حقونو که چه به خود کمک کوا کنه مثلا ده WP مستثب نظر که اونیسو اکثرا کمک کنه ده خود ده طرف نه خودو تکیدن که ده کولیشی چه کور تلالیشی اغا کور سروی که مشکلاتی توگتا که یویسی اغا مسئول برخی تایی برانده که توگتا ای که چه داغ مشکلات به داغ فامیل که به داغ کورانه کشته اونو ایت پیشرفت نشته او ده ما په نظر تو امیدواریم نور تلیدل کیدی زکر اخبال طالبان خپل منس که پدروی برخوشل شدی احوال خمیده و ویل چه مشر نشتا مشر نپیجانو ده طالبان خپل منس که پدروی برخوشل شدی ده اخبار چه کلم گو رو تقیبه وی و برخی دیر که خالق دی روشان فکر خالق دی و برخی میانه راو دی چه قایق وینی و اگه مرتنی ولی اما عمل نشی کرای در ایم برخی خالق دی چه مغا مشران دی چه تا خزای دیرون سنه دوات دی شاید ده سلو کالونه ایم عمرونه تیر وی دی مورگانه ای مثلا دی نیاگانه ای خدای دی کوره ندوته لی هم که واته لی دم مخی پرده ای واسترگه که دوم را لوسه وی چه اغا لار ور بنده وی دی اغا تنگه غاره چه خدای بیرون تا وزی تعلیم وکم اغا نده تعلیم تا ارزش سپیلی به وطوله نکه نینگرتی ها به دی جامعه هم ده اغا تعلیم دی و ای که غاره و جامعه ها وجنی دی تعلیم پا برخه که امرکه او دی نظام پا برخه که نظام توتی توتی که او تعلیم زنه وقت دی دنیا پیشرفت نه دست چی شو ولار دی پم دغه تعلیم باندې ولر دي چې تعلیم دې مو تربیه لري چې تربیه دې خدای پېژني عبادت کړي په خاطر یې کړی کورنۍ ته خدمتګار وي ټولنه ته خدمتګار وي په ارزښتونو دې ژوند تي نو موږ په فعلا موږ په داسې ټولنه کې یو چې د ښځو نن د ژوند نیمایي ارزښتونه اخیستل شوي خوري
ډیره مننه آغلی وردک زه بیرته تاسو ته راځم آغلی تورپیکی مومند هم له موږ سره یو ځل بیا وصل سوې ده آغلی مومند مننه ستاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه کوم تاسو د آغلی وردک خبرې واورېدلې دوی د خپلو خبرو په جریان کې یوې خبرې ته اشاره وکړه دوی ویل چې خلک باید د طالبانو مشر هیبت الله خونزاده وپیژني او دوی د خلکو خدمتکار دی نه بادار خو پوښتنه دا نه راپورته کیږي چې ښاغلی هیبت الله خو ښاغلی هیبت الله خو خلکو په خپله خوښه نه دی راوستلی او نه هم چا ورته رایې ورکړې دي نو دوی به ولې د خلکو دپاره خپل ځان مکلف ګڼي
بله
آغلی مومند ستاسې ژغ موږ ته راځي تاسې زما پوښتنه واخیسته
بله
زه فکر کوم چې بیا هم په د لاین کې ستونزه د موږ هڅه کوو چې د دوی سره زموږ ژغ وصل سي. ګورو چې که یو ځل بیا هم د دوی ژغ وصل سي. اغلی مومن زما ژغ تاسو ته راځي؟ بلې زما ژغ تاسو ته راځي؟ د اغلی مومن ژغ زموږ سره نه راځي. فکر کوم چې په شبکه کې کومه ستونزه ده. اغلی خوګیاڼۍ، ستاسو څخه به دغه پوښتنه وکړم، کله چې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده د افغان خلکو په رایه باندې نه دی راغلی، د دوی په خوښه نه دی راغلی، دی به څنګه دغه مکلفیت احساس کړي چې باید د خلکو خبرو ته غوږ ونیسي؟
من ډېره زیاته ځکه څنګه چې موږ پوهېږو طالبان خاصلا انتخابات نه مني، چې دی د خلکو په خوښه راغلی وي، د خلکو په رایه راغلی وي، خو یا سپینه کودتا یا رقب چوپ راغله او بس. دی وایي چې زه ستاسو مشر یم، چې کله د ورځې یو فرمان ورکوي او خصوصا د ښځو په وړاندې هره ورځ یو نوی فرمان ورکوي، نو دا باید په دې مکلف هم وي چې باید د ښځو ستونزې واوري او هغې ته د حل لاره پیدا کړي. نو چې کله د ټولنې نیمایي برخه دی فلجوي او هغه روا حقونه چې خدای پاک ورته ورکړي دي، اسلام هم ورته ورکړي دي، بشري حقونه هم ورته ورکړي دي، آسماني ادیان هم ورته ورکړي دي او بشري ښوونځي هم دا تایید کړي دي او ټول دریا په دې ټینګار کوي دی ترې اخلي. خو باید د دوی ستونزه دا د حل لاره پیدا کړي. کله چې مثلا یوه ښځه په ټولنه کې مسؤلیت ونه لري، د بیان ازادي ونه لري، د تعلیم حق ونه لري، د کار حق ون لري، د اعتراض حق ون لري، د انتقاد حق ون لري، په غونډو کې د ګډون حق ون لري، په تظاهرات کې حق ون لري، د سفر حق ون لري، نو هغه په حقیقت کې مړه ده. نو چې کله دی وایي چې کار مه کوه، دې ته باید دا نفقه برابره کړي، د دې اولاد ته باید دا نفقه برابره کړي. چې کله ورته چې د باندې مه راووزه، چې تر هغې زه طرحه جوړوم، دا باید کور کې د تعلیم زمینه برابرې. چې کله مثلا د سیاسي مشارکت فاصله نشته، مونږ ولدو چې دوی جرګه دایره کړه، لویه جرګه وه، هلته د ښځو حضور بیخي ونه. مونږ په دې خوشحاله وو که د طالبانو د خپله کومه خور یا لور م راولي هلته کینوي په حجاب کې، مونږ به خوشحاله شو چې زه که د دو طرفداري م کوي چې اقلا چې څوک د مونږ د جنس خو وه هغلته خو حضور لرلو. سیاسي مشارکت فاصله نشته، ناغونو غټه غونډه کې چا هیچا د ښځو خاطر باندې و خبره ونه کړه، نه د ښځو مشکل را برسېره کړي. نو په افغانستان کې اوس اصل ښځې هیڅ حق نه لري. او کله چې مولا هیبت الله وایي چې زه ستاسو مشر یم، نو باید د افغانستان د خلکو سره دې مستقیما وګوري او د دوی ستونزې واوري او د حل لاره باید ورته پیدا کړي. ځکه دوی کابینه لري، کابینه لري حتما مثلا دوی وزیر دی لوړو زده کړو لري، دوی وزیر دی تعلیم تربیې لري، دوی وزیر دی ساتامې لري. ته چې نه پرېږدې چې مثلا یو ښځه ډاکټره شي، د دې ښځو مشکل به څنګه حلېږي؟ دی څنګه حلوي؟ په دمولو خو نه کېږي سړی دم کې مثلا مریض ښه شي. یعنی ډېر موارد دي چې شاید هغه دم دوا زه به نه هم هغې ته زه عقیده لرمه، مګر ځینې موارد دي چې بیا خو باید طبابت ته سړی رجوع وکړي لاړ شي. نو ته چې یوه ښځه مریضه وي، دا بې نارینت هغه نو په اسلام کې جواز لري. او کله چې په اسلام کې چې وي علم فرض دی په هر مسلمان باندې، نو مسلمان ښځه هم ده نرم دی، دواړو فرض دی. نو که دی رښتیا هم طالبان مسلمانان وي او جهاد هم کړی وي، خو دو مسلمانۍ بالکل یعنی کامله ده نسبت نورو خلکو ته، دو باید د دغې مخنیوی ونه کړي، د تعلیم مخنیوی ونه کړي، د ښځو د کار مخنیوی ونه کړي. او که د تعلیم مخنیوی کوي، دا ډېر لوی جنایت دی په دې ټولنه کې.
مننه. غلی وردک، تاسو د خپلو خبرو پر مهال مخکې یادونه وکړه چې یو ډول طالبان روشن فکر دي. ستاسو د دغه په خبرې په اړه باندې زما پوښتنه دغه ده چې ستاسو په نظر ولې دغه روشن فکر طالبان خپل دریځ نه روشانه کوي؟ ولې د افغانانو غوښتنې نه مني چې نجونې دې درس ته ولاړې سي؟
ځکه په حکومت کې خو چې دی په درې برخو دي، حتمان په مقام کې هم دي، همدغه رقم دي. هغه چې لږ زورور دي پکې، یا مثلا وایي چې د چوکۍ د ما د منصب ما نیولی، کابل ما نیولی، افغانستان د ما کور دی اصلا، نو په قدرت کې هم دي، په کور ته دي، او په خبرو کې دی پورته احکاری، یعنی دوی کروشان فکر دی د سیاسي له هغې زور نه رسیږي چې په زور یې په وته کې چې نه ښځه د ټولنې نیمایي برخه ده، حق لري په جامعه کې مرزښتونه لري، په کورنۍ کې مرزښتونه لري، د ښځې حقوق باید په جامعه کې تامین وي ځکه چې نیمایي برخه ده د ټولنې. نو دی اول باید پرزش د انسانیت پوه شي، پرزش د ښځې پوه شي په جامعه کې چې باید وکړو دوګو تعلیم او د هر څه چې مثلا د تاسو حق دی هغه ځینې ونخلي. وزه ایران پاتې هم د ټولنه په تعلیم او په پوهه باندې پورته تللې ده، او ساینس او تخنیک تر شه، ټکنالوژي تر شه، که علم علمیت نه وای د نن ورځې ټکنالوژي چې نن موږ تاسو سره خبرې کوو دغه ټولنه دنیا جامعه چې وګورو ټوله داسې ده لکه یو کلی یو بل ته رسېږو د خبرو په وسیله باندې. دا څه شی دی؟ د ټکنالوژي برکت دی که نه؟ دغه ټلیفونونه چې دي او طالبان چې دغه جامع اغوندي جامع ټکی خارجي ده، دغه موبایلونه چې کاروي دا ټول خارجي دي، په ساینس ټکنالوژي د خارج جوړ شوي دي. په دوی کې د ښځو سهم هم شته، د نارینهو سهم شته، شرکتونه دي، ټول ونډه اخلي، کارونه کا زحمتونه باسي. دا خ نه ده که ښځه بیرون ته ووته بس فشا ده په جامعه کې، اصلا د دوی ذهنیت چې څوک پاک نه شي ونه مینځل شي، دوی به همداسې ضعیفي او ښځو ته به همداسې په خواره سترګه باندې ګوري. حالان چې ښځې څومره تکړه دي، څومره کارونه کوي، څومره زحمتونه باسي، د اولاد لپاره کار کوي، په اولاد باندې تعلیم او تحصیل کوي، نن ورځ د ډاکترانو جامعې ته تقدیم کوي، څه خلک یې جامعې ته تقدیم کړي، د چا د برکته. ښځه یوه مور ده، ښځه یوه خور ده، ښځه یوه لور ده، د فخر د افتخار سبب ده د ټولنې. نو چې ټکنالوژي د خارج معنی جامعه یې اغوندي، ښه قیمتي بوټي فوکوي، ښه قیمتي ساعت یې په لاس کوي، ښه موبایل په جیب کې اچولی دی، نو دا د څه برکت دی؟ د ساینس، د تخنیک، د ټولنې. دنیا د موږ سره ځانونه برابر کړي وو چې په یو ځای د موږ سره اخیستی دی، انقلاب یې کړی، پیروزي یې اخیستی ده د خپل ملک. مګر افغانستان نن څومره شاته پاتې دی؟ هغه څه شی ده چې ځپل شوي یو، جنګونه راباندې تیر دي، او بالاخره اوس راغلی دی په دې باندې هره ورځ هره ورځ هره ورځ په مقطو باندې کویداد، نن دا شی بند، نن دا شی بند. هیڅ د ارزښتونه نشته چې ژوندونه څه رقم شي د خلکو، هوساینې څه رقم شي د خلکو، د خلک څه رقم د حکومت ولي په ځان باندې را ومني. خلک مهربانه شي، د خارج خولې باید پکې کړو، دنیا په موږ باندې خبرې کا، ولې خلک راضي نه وي د حکومت نه؟ په زور راغلی یې، په زور تپل شوي یې، اقلا خلک خو په مهربانۍ په لطف خوښ په ځان باندې را مات کړئ، خپل ضعفونه د خپلو ښو په واسطه باندې، په ښو خبرو، په ښو حرکاتو، په ښو خدمتو باندې ځانونه د خلکو ته نظر کور ولی. هیڅ اکثره نارینه ته خو کار نه پیدا کېږي ځکه حکومت د دوی دی، تحصیلونه یې کړي، زحمتونه یې اصلي، او ښځې یې په کور باندې کېنولی. نظامي بخش خو ټوټې ټوټې شو، اکثره چې خلک نظامیان و دغه وخت د کارونه بې برخې شول، ښځو ته کار نشته، نجونو ته تعلیم نشته، تحصیل نشته، آینده نشته. نو ایران پاتې چې سویلی چې په طرحه باندې کار کوو په حکومت کې طرحې به ایجادېږي. ما مخکې په خپلو خبرو کې وویلې د طالب داسې حکومت دی چې په خوراز باندې دی حکومتونو سبا ته چې مکتوبونه تکثیر کړي وایي مکاتبو ته چې دغه وکړي دغه مکړی په نصاب کې دا تغییر، جامعه کې دا تغییر، ټولو منل، ټولو په سرونه ټیټ وو، موږ به منل یوه هر څه. حجاب بهترین شی دی، اسلام منو، قانون منو، شرع منو، مګر دا رقم نه منو چې هر څه بندیز، هر څه بندیز جامعه ته بازی ورکول دي چې طرحه جوړېږي نوي کال ته. زه فکر نه کوم چې کومه طرحه وجود ولري ځکه هغه خلک چې په راز حکومت کې دي هغه خپلو زنانهو ته یې نه غواړي چې د باندې ووځي. نو څه خاصه چې د خلکو زنانهو ته وغواړي چې هغه ووځي بیرون ته خپل تعلیم وکړه، خپل تحصیل او خپل آینده په خپل لاس باندې جوړه کړه. خو
مننه اغلی وردک. اغلی خو ګرنی دغه حل څنګه کېدلای سي؟ تاسو اوریدل چې اغلی وردک ویل په حکومت کې دغه خلک د چینه غواړي شدي د دوی، یعنی فکر یې هم دغه ستي چینه غواړي شدي پرمختګ وکړي یا درس وایي یا کار وکړي. څنګه کولای سو چې د دوی ذهنونه باید تغییر وکړي ځکه چې د افغانستان پرمختګ لکه څنګه چې تاسو مخکې ویل په همدې کې دی چې شدي باید درس وایي، کار وکړي.
په یوه لاره وه چې موږ وایو که چېرته نړیوالو له ټولنه فشار پرې راوړي شاید دوی دې ته اماده شي، او نو بله لاره یې دا ده چې لکه څنګه چې وردک صاحب وویلې د خپل منځو کې مثلا درې کټګوري دي، هغه یو روشنفکره دي، یو مینارو دي، یا تل پسنده دي. دغه دوه سره یو ځای شي باید خپلو دغه بلې ډلې ته باید دا څوک چې سفر ځای دوی ته باید قناعت ورکړي، ورته ووایي چې دغه تاوان ده، هم زموږ حکومتدارۍ ته په تاوان ده، هم د افغانستان خلکو ته په تاوان ده، هم نړیوالو ټولنه مثلا موږ ته په بده سترګه ګوري، او هغو هم هېڅ نه وه تعامل ته حاضر نه دي دوی سره. نو دغه دوی خپل موضوع کې حل کړي، او که حل یې نه کړي نو موږ هم والا بله د حل لاره نه ګورو. نو همدغه د حل لار واشه باید نړیوال بل دغه اسلامي هیوادونو یعنی کوشش وکړي، څومره چې ما ولیده مثلا دو لابي وکړه ورته ولې ونه کړه، ورته هر یو لابي وکړه په خپل ځای راغله، مثلا کوم اسلامي نړیوال سازمانه چې هغه هم دلته مثلا راغله دو سره خبرې وکړې، نتیجه یې ورنه کړه، تر اوسه نتیجه ورنه کړه. او هر ځل همدا بانه وه چې موږ دوی دپاره طرحه جوړوو، مخکې افورکې ویلې چې 500 ورځې، نو کېدای شي د طرحې دپاره ما دا خبره کړې وي، رښتیا هم د کال نه اضافه شو تقریبا چې دوی راغلي دي، او ښځې دې مشکل سره اخته دي، پوهنتونونه وروسته وتړل شو، مکاتب په دغه اول ورځ نه تړل شوي دي. نو باید د حل لاره ورته دوی په خپله پیدا کړي، که دوی پیدا نه کړي نو بله هېڅ لاره نشته، هېڅ لاره ورته نشته. نو د افغانستان خلک هم کرا جګېږي، هم په تشلاسۍ کېږي څوکي، او فقط تظاهرات دوی اجازه نه ورکوي، که چا مظاهره وکړه خپل حق او طالب حق هغه مثلا وړي شکنجه کوي، بندي کوي، بیا خصوصا په دې ټولنه کې یعنې زموږ د افغانستان ټولنه کې د ښځې بندي کول یعنې دا ډېره سخت تمامي کېږي د هغې کورنۍ ته، هغې ټولنه کې د هغې دپاره. نو نشي کولی د افغانستان ښځې موږ هم ولیدې ګرچې واټون ته راووتې چغې وویلې، نو دا دو حق چې باید دا کار وکړي، د تعلیم حق غوښتلو یا مثلا دوی د کار حق غواړي، دا دوه روا حقونه دي چې باید ورکړي. ورته متاسفانه دا کار هم نشي کولی، او موږ وایو چې نه، نارینه د ښځو ملاتړ وکړي. موږ ولیدو چې د ننګرهار پوهنتون کې چې کله جنکۍ مکتب ته پوهنتون ته پرېنښودلې طب پانځي ته هلکانو سم مثلا سره ودرېدو چې موږ امتحان نه ورکړو تر هغې چې زموږ خویندې لاړې نه شي. یعنې دا دوی نه ملاتړ دی چې زه اوس هم مننه کوم د دونه. نو غیر دې نه چې دوی په خپلو منځو کې باید دا دوه ډلې فشار راوړي په سخت دریځه ډله چې دې ته باید د حل لاره پیدا کړي، او غیر نور نړیوال ټولنه خاص خپل بندیزونه په دوه وضع کړي دي، هغو خو تر اوسه زه فکر کوم هېڅ ډول نرمښت باندې لیدلې د هغو نه چې مثلا د ښځو د تعلیم یا د ښځو د کار په هکله چې طالبان نه دي ورکړي، هغو کوم تعامل دو سره کړی وي. مونږ ته هغه څوک چې سره کومکونه هم کوي هغه هم باید فشار پرې راوړي، ورته وایي چې کومک سره د پیسو کومک در سره کوو، یا تاسو ته مثلا پیسې درکوو، د پیسو په بدل کې باید د ښځو حقونه باید تاسو ورته ورکړي.
مننه آغلی خوګانی. آغلی تورپیکی مومند لمر سره وصل سوی د تلیفون لاري. آغلی مومند مننه چې خبري را سره کوي. په افغانستان کې د انجونو لپاره د انلاین شونځي او په هنتونونو د جوړېدو ځنی راپورونه موږ لرو، ولې تاسو په نظر باندې انلاین شونځي د فزیکی زده کړو بدیل نسی کېدای؟
سلامونه او نیکی هیله تاسو ته او تاسو درنو او ریدونکو ته او ګډونوالو ته. طبعا هغه زده کړې چې په حضوري ډول وړاندې کیږي او زده کوونکي ته مستفید کیږي، نسبت آنلاین زده کړو سره ډېر زیات توپیر لري. او آنلاین زده کړې باوجود چې بیا هم یو څه ښېګڼې لري، اما د حضوري زده کړو په پرتله باندې هېڅ وخت نشي برابرېدلی، ځکه د اووم نه تر دولسمه پورې هغه دوره ده چې ډېر عملي کارونه، ډېر لیکچر د ښوونکو د په واسطه زده کوونکو ته په صنف کې وړاندې کیږي. او موږ ګورو چې په دې دوره کې یعنی متوسطه دوره د نجونو او د هلکانو د ټولو لپاره خصوصا ډېره مهمه دوره ده. اساسي مضامین لوستل کیږي، بنسټیز زده کړې په همدې دوره کې کیږي. یعنی د اول تر شپږمه پورې صرف د سواد او د تعلیم او د زده کوونکو لپاره ادبیات او دې سره آشنایي ده، اما د اووم نه تر دولسمه پورې زده کوونکو ته مسلکي مضامین وړاندې کیږي چې کیمیا، بیولوژي، فزیک، ریاضي، دا ټول مضمونونه له ابتدا نه شروع کیږي. یعنې دا یو ډېره لویه تشه ده چې د زده کوونکو په تحصیلي دوره کې راځي، او هېڅ دا جبران ور نه ده، دا هېڅ وخت نه پوره کیږي، ځکه ذهنا زده کوونکي بیا رشد کوي او دغه دوره دغه فرصت د لاسه ورکوي. خصوصا اوس دا موږ چې ګورو چې د 500 نه مخکې مخواند ویل چې 500 حتی 500 شل ورځې کیږي چې دغه د زده کوونکو په مخ د مکتب دروازې تړلې دي د نجونو زده کوونکو په مخ باندې. دوی دې دغه فرصت لوی د لاسه ورکړی او آنلاین زده کړې زه په دې طرفدار نه یمه چې د افغانستان شرایط موږ ګورو چې مثلا انټرنیټ کې مشکلات شته، په باغ کې مشکلات شته، په وخت په اساس باندې چې زده کوونکی په صنف کې کینی په رقابت په ډول باندې هغه نتیجه اخلي، هغه خپل هغه اسایمنت یا کارخانگی لري یا معلم هغه پورته کوي نور زده کوونکو په تر مخه یعنی درس په تخته لولي، یعنی ډېر زیات تفاوت لري. بیا هم په دې شرایطو کې چې هېڅ موږ اوس چاره نه لرو، هېڅ امکانات نه لرو، بیا هم ښې دي آنلاین زده کړې، بیا هم ایله ده چې دا هم پراخې شي، اما د عذري زده کړو ځای نه نیسي. لکه دې نظر مننه.
ډېره مننه آغلی مومند. زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی وردک، ستاسو څخه مې پوښتنه ده، لکه تاسو چې د آغلی تورپیکۍ مومند خبرې واورېدلې، ځینې ستونزې دوی یادې کړې، موږ سره چې په ازادي راډیو کې ځینو خلکو خبرې کړې دي، هغه نجونې چې آنلاین درس ویل غواړي، دوی ویل چې د برېښنا او انټرنیټ د نشتون او د کمزوري اقتصاد له کبله دوی نسي کولای چې آنلاین زده کړې وکړي. د دې تر څنګ پر دې خبرې پر دې موضوع باندې خبرې وکړو چې د یو حکومت دنده ستاسو په نظر دغه نه ده چې باید ښوونځي پرانیزي، بیا هغه د خلکو خوښه ده چې که ورځي که نه، ځکه د طالبان حکومت په بیلا بلو مواردو کې ویلي و چې ځینو وختونه دوی ویل چې نصاب غواړي چې بدلې کې، بیا یې ویل چې د حجاب موضوع ده، او په ځینو مواردو کې د کلتور او فرهنګ خبره وکړه، د نجونو او د نجونو د حجاب خبره وکړه. ستاسو په نظر اول باید دغه اقدام ونسي چې ښوونځي باید خلاص سي، بیا وروسته دا نور اقدامات وسي؟
بالکل خوري، ستاسو خبره ظاهره. نو اول به د ایجاب مسله را وخلم. د ایجاب مسله کې ځخپل د تقریبا د 1971 کال نه چې د کاري سره حکومت د شیرو کډو سره زم علامه عینم تقریبا د 22 کال کې، نو د ایجاب خدای سم نه دلې د داسه ورځ دی یا داسې وخت په دې کالو کې مونږ نه لیدلای چې د موږ انجونو د مکتب یا معسل د پانتون ایجاب نیو مراد کړی. مخبل د سن علمي دوره تیر کړی د ولاړه بوم د موټایم بچ شروع شو، لسان سنتونه و دي مو زبه ولاړم ټول انجینر به چې کاول انټلی بس فوتا موار وکړه خوره د قایته کو د چې مخکار دل د فکری دشانه د پورینه دشانه چې مخکار دل مو بدی ته اجازه نه ورکړل چې دغه جلب توجه کوزه دغه مپس هغه لیستون کیده دی به د ما سم نه لاره نور شاو خو فریک ده هي په ساتره کې راتللې ټایم می زنونه و ګرام می زنونه و زخپل زنونه و اگر چې مکتب مختلط وو خدای شاهد دی، یعنی د حجاب په برخه کې، د تعلیم په برخه کې، د صنفونو چې کول اته واتلم بیرون د مکتب ته چې ما ټایم بشو د ساحه د مکتب څار طرف مو ماغه کول تقریبا ول چې دلته څوک نیوي د معلومات د مکتب کړکۍ ته څوک ولي ګوري، مثلا کومه جلکۍ د موږ شاګر د بیرون ته ونه ګوري چې د مکتب نومر باندې بد نشي، د ټولنې نومر باندې بد نشي چې دغه دي خلک په ټولنه کې داس خلک شته چې لوران د مکتب په نامه بیرون ته لیږي او رنجونه نه استفاده کو، مثلا د کورانه د اعتبار نه دي شوی استفاده کو. دا د ایجاب مثلا هیڅ مشکل هیڅ خان پکې نه دلو شکل اسلامي ټول نه یو، کله طالب حکومت وي، کله جمهوریت حکومت وي، ولا چې هر حکومت وي، د مکتب قانون د مکتب قانون دی په هر نظام کې. هغه وزه شوی دی دغه نه موږ نه خان شو راولای نو سترګې نه راولای شو نو را به شو نصاب ته د نصاب تقریبا د تعلیمي حساب باندې حساب وکړو دا نه وای کول د موږ دریم تعلیمي کال دی چې د خان ته خدای نه خواسته مخکېږي، ان شاء الله امیدواره یو ورته چې یو څه هغه تغییر پکې راشي. نو تعلیمي نصاب دی تیر جمعه هم کولای شوای، په ټول د کال کې هم کولای شوای، سږ جمعه هم کولای شوای، که دا بهانه وي نو لطف دی به کې نصاب دی جوړ کې دینی معلومات د پیزیات کې ډېر ته خوشاله کېږو، هغه څه چې اضافه دی هغه د کم کې ډېر په خوشاله کېږو. نو را بشو درېمې برخې ته چې مکتب پرانیستل دي، والا تر نوي کاله پورې تر اوسه پورې خورې تقریبا څه کمی و نیمه میاشت پاتې ده، انشاءالله امیدواره یو چې د دې په اصولو کې، د دې په تفکر کې، او د دې په دغه نشست باندې خاص په خپل منځ کې لري، او د ټولنې ورته سترګې دي، ټولنه پیغامونه ورته رالیږي، او دوی په خاص سترګه ورته ګوري. امیدواره یو بیا به راشو د آخرې برخې ته سوال ته چې آنلاین درسونه دي، لکه مخکې چې زموږ خور وفرمویل زموږ په افغانستان کې بخصوص چې موږ په ښار کې اوسېږو اولادات خو په ځای پرېږده په ښار کې خورې نه لا برق ته لاسرسی لرو نه انټرنیټ ته لاسرسی لرو، ځکه انټرنیټ دومره قیمته دی، دومره قیمته دی، ځکه دغه و چې د تاسو څخه خبرې کوم ډارېږم تر اوسه پورې ډارېدم چې مالقته نه شي خبرې نیمایي پاتې نه شي، او بل برق چې نشته مثلا په موبایلو کې چارج پکار دی که د کمپیوټر د لارې نه وایي کمپیوټر ته چارج پکار دی دومره بدبخت ملک د هر لحاظ نه دنیا چیرته لاړه چیرته پرمختګونه روان دي افغانستان داسې ملک دی چې د هر شي نه شاته پاتې یو نو موږ څنګه کولی چې په آنلاین توګه باندې موږ درس وویو هغه درس چې حضوري دی هغه درس چې په صنف کې دی چې معلمه زحمت وباسي د کوره تر مکتبه راځي شاګردان ځان آماده کوي د خپل آمادګي او زحمت د شاګرد دپاره تر مکتبه راځي د عملي درسونه دي عملي کارونه دي آنلاین او حضوري خمڅک او تر آسمانه فرق لري مکتب کې تبادله د افکارو کېږي د معلم سره د شاګرد سره د همسویه سره رقابتونه د صنفي پیدا کېږي کې نو په آنلاین ډول به خو سړی داسې وخت ویوي درس وویي نت بویي وخت بویي بیچاره به سرګردان خوب بړوي د ډېر تشویش د ډېر چرت لاسه د موږ نجونې چې په کورو کې ناست دي هغه چې مسؤلیت احساسوه تعلیم یې کوه آینده یې جوړول رقابت در نو د ټولنې سره د خلکو سره د خپلوانو سره هغه ټولې اوس شاته پاتې دي اکثره یې په رواني تکلیف کوښته دي نو د انټرنټ لاسرسی په افغانستان کې په ولایاتو کې قطع نشته په مرکز کې نه برق شته او نه انټرنټ ته لاسرسی شته خو
مننه غلی بله مننه غلی خو ګرنی ستاسو خپ په دې برخه کې پښتنه وکم چې د 2022 کال په دسمبر په شلمه نیټه په پوهنتونو کې پر زده کړو باندې بندیز ولګېدی او په غیر دولتي ادارو باندې بندیز ولګېدی چې شذي باید ورپرینر دي دا پریکړه د دسمبر په 23 باندې وسوه او د دې ترڅنګ د هغه راهیسي چې طالبان په افغانستان کې واک ترسیدل دي 15 داسې فرمانونه او سپارښتنې دوی جاری کړې دي چې د شوزو سره اړوند دي او د دغو فرمانونو په نتیجه کې د شوزو ژوند لا هم محدود شوی دی. آیا فکر کوي چې اولویتونو ته پام نه دی شوی؟ اخرانه برخه مې سم
وانه خسته.
بله ما تاسو څخه زما پښتنه دغه و چې له هغه راهیسې چې طالبان واک ته رسیدلې دي 15 داسې فرمانونه او سپارښتنې صادرې کړې دي چې هغه د شوزو پر ژوند باندې د محدودیت سبب ګرځېدلې دي. تاسو فکر کوئ چې د طالبانو په حکومت کې اولویتونو ته پام نه دی سوی او دوی ډیر پام دې ته کړی دی چې د شوزو ژوند څه ډول محدود سي؟
بله و لکه څنګه چې مخکې ما خپل خبر کې ویلي د دوی فرمانونه اکثرا د ښځو لپاره دي. هر فرمان چې صادر شوی دی مثلا پکې ویلي دي چې ښځې باید سفر یوازې وکړي، ښځې باید مکاتب دروازې پرې بند شي تر امرسانی پورې، د پانتون دروازې باید بند شي امرسانی پورې، د کار نه مثلا دا رقم باید بند شي. دوی نور امرتونه لرل په ټولنه کې دوی دا غوته توجه کړې وي. او مثلا مونږ وګورو چې د افغانستان خلک د فقر د وجې یعنی ډېری وضعیت خراب دی او مونږ چې کلم د باندې وزو خصن په دې ماخام کې وګورو د هر نانوایي مخې ته تقریبا 90 خزې ناسې د خیرات ټولوي او همدا رقم نارینه هم په ډېر بد وضعیت کې دي. نو دوی باید د دوی لپاره د کار زمینه برابر کړي که هغه نارینه او که ښځینه وي. دغه درې وزارت مثلا خصوصا د موږ امنیتي وزارتخانې چې ویې ریاست امنیت او وزارت دفاع او وزارت دخلات دا خو بالکل ټول په کورو شو، یعنې دا ټول بیکار شو، بېروزګاره شو. همدا رقم نور وزارتخانو کې اکثره نارینه بېکاره شوي دي، ښځې خو په صورت عموم دو د پاره باید کار زمینه برابره شوې، خصوصا په هغه اطرافو کې چې مثلا زراعت وزارت باید خاص توجه لپاره کړی وي، په ځینو پروژو باندې باید کار کړی شي، د افغانانو ژوند باید ښه شوی. نو مثلا مونږ ول په دغه ژمي کې خلکو د ډېرو ستونزو سره مخ پاتې دو دي، د ستونزو د دغې لپاره د حل د لارې لپاره د دغه مشکلاتو د مخنیوي لپاره ته باید ځینې لارې چارې لټولې وي، مګر متاسفانه دو دا شان چې په ټولنه کې ضروري وو او خلکو ورته سخت احتیاج درلو پاملرنه ورته ونه کړله. فقط یوازې ټول فرمانې د ښځو لپاره وو چې د ښځو ژوند څنګه باید محدود کړي او څنګه باید ورو ورو د ټولنې نه مثلا د دو حضور کم کی او بالاخره ورکی کم څه چې بالاخره بیخي ورکی. نو زمونږ په نظرم یعنی کم شیان چې مهم وو د افغانستان د خلکو دپاره دوی به د هغو ته ډېر زیات توجه کړې وه، خصوصا د دوی د امنیت دپاره. خلکو ویل زه خو که طالبان سره بل شی نشته امنیت راغی، مګر اوس مونږ امنیت ګورو هره ورځ دوه ان پچاره درې ان پچاره په هر ولایت کې. تیره ورځ د وزارت خارجه مته انفجار شوم، ډېر خپل کادرونه د لاسه پکې ورکړه، هره ورځ په مسجد کې انفجار کول، او یا مثلا په خار په غنه ګړې کې انفجار کول دا غشاین دي چې د خلکو ته بیخ روان تکلیفونه پیدا کړي دي. دا غشاین ته دوه پاملرنه کړې ده، ډېر ښه وي د خلکو امنیت ته پاملرنه کړې، د خلکو د کار زمینه برابر کړې وي. نو بیا وروسته د هغې نه مثلا دوی انتخابات نه کول زمینه یې برابره کړې وي. د حکومتدارۍ ته چې واقعا د افغانستان د خلکو په خوښه راغلي وي، یا هم دوی د افغانستان د خلکو زړونو لاسته راوړلو په دې سامال باندې بیرته همدو ته رایه ورکړې وه. نو متاسفانه دوه اخر شوین ته هېڅ ارزش ورنه کړې، او په کارونو ته دوه مثلا توجه وکړه چې یوازې فقط ښځه، او زه نه پوهېږم دوی په اجنډا کې د اول نه ښځه تر اخره پورې همدا ښځه توکل کړی.
مننه اغلی مومند، ستاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه کوم چې د مخکې د اغلی وردک په خبرو کې دوی یادونه وکړه چې څه کم یوه نیمه میاشت پاته ده چې ښوونځي باید خلاص شي، خو آیا هیله لري چې طالبان به نجونو ته دا حق ورکړي چې ښوونځي ته ولاړ شي؟ سږ کال څه ویل کېږي د خلکو روحیه څه ډول ده؟
طالبان اصلا تر اوسه پورې د میوې طرحې په بهانه باندې تقریبا دا یو نیم کال څه کم دوه کاله په دې تیر شول. که په همدې هوډ او په همدې شکلوي فکر نه کوم چې دوی بیا هم د مکتبونو خلاصون ته تعهد ولري او دا خلاص کړي، او که چیرې د خلکو غوښتنې ته په نظر کې ونیسي، یعنې د ټولو خلکو کورنیو زده کوونکو د بیرون نه فشار د جهاني ټولنې نړیوالې ټولنې چې په دوی باندې ډېر زیات فشار راوړی او راوړي، نو باید سرته زره مکتب خلاص کړي. یوه ورځ هم دې کې تعامل باید ونکړي او تاخیر ونکړي. خصوصا یوه نیمه میاشت پاتې موږ د هود په میاشت کې همیشه مکتبونه شروع کېدل، مکتبو کې به حاضري درلودله، معلمینو زده کوونکو به راټول، جدید شمول شاګردان به جذبېدل. یعنی دغه لس ورځې اوس پیران فرصت دی، ځکه هم هود میاشت رسمي میاشت ده تعلیم دپاره، نو که هر کار کې باید دغه لس ورځو کې وزارت زړه اعلان وشي چې مکتبونه پرانستل شي، چې په یو امادګۍ، ځکه دوه کاله مکتبونو فرصت ترلاسه تللی چې یو میاشت دوه میاشتې نورې هم دا فرصت ترلاسه ورنه کړي. همدا اوس وخت دی، نو ټول خلک په دې هیله دي، هیله خو د لاسه چا نه ده ورکړې، ټول امیدواره دي، ځکه دا ناشونی کار دی. هېڅ امکان نه لري په یو هیواد کې چې بیا په افغانستان غوندې یو وروسته پاتې هیواد کې د ښځو تعلیم دونه زنډ او خنډ په راشي او دونه و یعنی معطل شي چې بالاخره دا ټولنه کوم خواته روان ده. همدا اوس موږ ډېر زیات اقتصادي ستونزې لرو، ډېر زیات بېکاري ستونزې لرو، ډېر زیات اولیتونه دي. لکه مخکې ستاسو سوال وکړو، دا دوی دا شل کاله جهاد د دې لپاره کړی چې صرف ښځه وځپي او د ښځې د ځپلو په خاطر باندې دا جهاد شوی دی. آیا دوی د کوم بل هدف نه درلودو؟ د جهاد په خاطر هدف یې که ازادي وای، هدف یې که د خلکو تامین وای، عدالت وای، باید اوسې پلي کې ټول اوس خدای دی په قدرت کې دي، او دوی باید خپل قدرت نه په ښه توګه استفاده وکړي. دوی باید عدالت منځته راوړي، دوی باید نرمښت ښکاره کړي، دوی باید د تعلیم او تحصیل دروازې که غواړي چې بقا ولري، که غواړي چې د افغانستان کې د امارت دوام وکړي، او دوی که غواړي چې دلته یو نظام جوړ کړي، نو نظام په دې شکل نه جوړیږي. نظام خپل ځان ته هغه ارکان لري، باید دوی هغه ټول په نظر کې ونیسي، قانون ته مراجعه وکړي، او صحیح ده چې د اسلام په رڼا کې، د اسلام په شریعت په اصولو برابر نظام، هیڅوک هیڅ د افغان نر او ښځه نه غواړي چې بې د اسلامي اصول او شریعت نه دوی د ژوند وته وکړي. نو څه چې بیا تعلیمي یا څه چې بیا کار شرایط ټول د منلو وړ دي، او ټولو ته مشکل نشته او مني، صرف دوی د اجازه ورکي او د مکتبونو پوهنتونونو دروازې نه خلاصې کړي. تاسو باور کړئ چې په یوه شپه چې اعلان وشو چې په کانکور کې نجونه نشي کولی ګډون کړي، یعنی څومره سخته تمامه شله. یا هغه ورځ چې اعلان وشو چې فرمان صادر شو چې ښځې کار ته نشي تللی، تاسو باور وکړئ چې ټول داسې ښځه بنې چې د هغې د سترګو نه اوښکه نه تللي، داسې ښځه بنې حتی نارینه، حتی ماشومان، حتی ټول وطن وژړل، ټولو خلکو وژړل. دا کم آزار نه دی، دا کم بدوا دا خلک نه کوي، دا د خلکو آزار اخیستل. اسلامي دولت باید خلکو ته د خوشخبری دا په کتاب کې ده، په شریعت کې ده، په قرآن عظیم شان کې ده چې یو مسلمان مومن باید بل مسلمان ته د خوښۍ زیری وکړي، هغې باندې خوشخبری هغې ته واوري. نو داسې سخت سخت فرمانونه صادرېږي، او دومره د خلکو وضعیت او رویه اتادی دي، لکه مخکې چې خویندې وویل، په رواني او په روحي مشکلات وخت دي ټول اقتصادي وضعیت ډیر بد حالت کې دی ډیر سخت ژمایم دی اوس دی ډیر زیات ستونزې دي اډقل دی کول شي چې نور کومک نش کولای دغه د تعلیم او تحصیل دروازه خو تخلاص کې پدې کې هیڅ ستونزې نشته ده هیڅ کوم معنا نشته خلکو دغه ټول اصول برابر دي تر هر شي چې وای ما خپل د وزارت معرف کې ما شل کاله پالیسی کې کار کړی تجهیزات رئیس هم ما جنو تعلیمات پالیسی جوړ کړی مو ستراتیجی پلان درلودو تاسو باور کې پاره ټول د ایجاب اصول اسلام هر شي په مراد اس بهانه کې دای نشي
ډیره مننه اغلی تورپیکی مومند ل دروسرو ملمنو اغلی سایمه خوګیانی اغلی تورپیکی میمن مومند او اغلی ورداکڅه ډیره مننه چې لمشتری ګډون وکړ د خبرونی وخت پای ترسیږي تربیا مو پر خدای سپارم